د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلست. قدرمن اوریدونکو، دا نیم ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي پر طالبانو به تر هغه وخته فشارونه دوام وکړي چې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیزونه لرې کړي. انتونی بلینکن پرون یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې چپه خوله نه دي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي.
We're working every day to support their efforts, working with governments.
مخهر ورځ له حکومتونو، نا دولتي مؤسسو، خصوصي سکتور او اکاډمیک اشخاص سره کار کوو ترڅو د افغان خزو اونجونو د هڅو ملاتړ وکړو او په افغانستان کې خزي اونجونې زده کړې ته دوام ورکړي، خپل مهارتونه لوړ کړي او وکولې شي لری لاري خپل کار وکړي.
متحده ایالاتونو له افغان خزو سره په داسې حال کې خپل ملاتړ اعلان کړی چې له شپږم ټولګي د پورته ټولګیو پر زده کوونکو نجونو له څه باندې زرو ورځو راهیسې بندیز لګېدلی او طالبانو له څه باندې یو نیم کال راهیسې پوهنتونونو او غیر دولتي مؤسسو ته د ښځو او نجونو د ورتګ مخه هم نیولې ده. د طالبانو حکومت د یوناما هغه راپور رد کړ چې وایي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت اقداماتو په خلکو کې د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل هغه احکام چې دا وزارت یې سپارښتنه کوي د ده په وینا اسلامي احکام دي. مجاهد زیاته کړه چې د یوناما د راپور جوړوونکي غواړي افغانستان له لویدیځ لیدلوري وارزوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یو راپور کې وویل د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا له بشري حقونو سرغړونې، د دوی په لارښوونو کې ابهام او تناقضونه، د وګړو په خصوصي حریم کې د فعالیتونو محدودوونکي اقدامات او د نه اټکل شویو لارښوونو شدت په خلکو کې ویره زیاته کړې او ژوند یې ور اغیزمن کړی دی. په پام کې ده چې په غزه کې د اوربان په اړه خبرې نن د امریکا، مصر او اسرائیلو د استخباراتي ادارو د مشرانو په ګډون بیا پیل شي. د مصر دولتي تلویزیون قاهره نیوز او یو شمیر چارواکو ویلي دي چې د خبرو دا پړاو به د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای مشر ویلیام برنز، د امریکا اوبخی د مصر د استخباراتو مشر عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتو مشر ډیوید بارنیا به په غزه کې د اوربان د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي. د اوربان ترڅنګ د حماس ډلې لخوا د برمتو د خلاصون په اړه د خبرو اترو تمه کیږي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي، د 2023 کال د اکتوبر د 8مې په برید کې شاوخوا 1200 کسان ووژل او تر 2500 پورې یې یرغمل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیلو په حملو کې تر 8000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روسیا پرته له دې چې اوکراین د نړۍ د نقشې مه وکړي بل څه نه غواړي. خو ښاغلي بایدن په کلکه ټینګار وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دې هدف ته په رسیدو کې بریالی نه شي. بایدن په واشنگټن کې د ناټو د سرمشریزې په لومړۍ ورځ په خپله وینا کې زیاته کړه چې اوکراین د پوتین مخه نیولی شي او د لویدیځو متحدانو په بشپړ ملاتړ به دا کار وکړي. هغه اعلان وکړ چې امریکا او متحدان به یې له اوکراین سره د نورو وسلو او د هوایي مدافع د اضافي سیستمونو مرسته وکړي. او د افغانستان او مراکش د فوتسال ملي لوبډلې نن مسابقه سره کوي. د افغانستان د فوتسال فدراسیون پرون خبر ورکړ چې افغان لوبغاړي له دې هیواد سره د دو دوستانه لوبو لپاره مراکش ته رسیدلي دي. د فدراسیون د دې لوبو هدف د فوتسال د نړیوال جام لپاره د افغانستان او مراکش د ملي لوبډلو تیاری بللې ده. له نننۍ لوبې وروسته د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه لوبه بر روانه شنبه د چنګاخ په درويشتمه نیټه وي. د افغان لوبډلې سر روزون کې مجید مرتضی ویلي چې د مراکش د فوټبال او بخې د فوټسال ملي لوبډلې په دوستانه لوبو کې د ارجنټاین په ګډون د نړۍ لوی لوبډلې په خپلو کورونو کې ماتې کړي دي. د هغه په وینا له مراکش سره لوبې به له افغان لوبغاړو سره مرسته وکړي چې له ارجنټاین سره لوبې ته تکړه شي، ځکه ارجنټاین د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان له سیالانو څخه دی. خبرونه مول ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان شلمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې لسم سره برابر ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د پاکستان مرستیال صدر اعظم افغانستان ته روان دی، هغه هم په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ساړه دي.
پاکستان سره کله کله په سرحدونو کې یا په ډیورنډ لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
د بدخشان په یو لوی روغتون کې نسایي څانګه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل شوې. له کونړ ولایت څخه هنتا د پیاز صادرات پیل شوی.
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډی څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیګ پروسه پیل شوی ده.
او په کندهار ولایت کې هغه خلک چې ورځنی مزدوری کوي د کارونو لنشتوالي سر ټکوي.
روزی راي سم 15 ورځې مکار نه دی کړی. و کسان په کور کې یو هغه اړیانو چې موږ په چی شي مارو او روزم را روانو کارونه نستا کارونه تورش پراغلی.
په نړیوالو مسایلو کې په واشنگټن کې د ناتو د سرمشریز په اړه جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخه د پاکستان د مرستیال صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلی په نږدې ورځو کې افغانستان ته سفر کوي. ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې پرون خبرې وکړې. اسحاق ډار داسې وخت افغانستان ته خپل سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې هلته د ترهګرۍ د پیښو په زیاتېدو کې هغه وسلوال ښکیل بولي چې د دوی په وینا ل افغانستان خپل بریدونه پلانوي. د موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو په نوې جوړه شوې کمیټه کې اسحاق ډار د پاکستان په بهرنۍ پالیسی باندې غږیده او دا چې دوی ته څه لومړیتوب لري. د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډار د غونډه کې ویلي په څو ورځو کې به افغانستان ته سفر وکړي او د خبر افغانستان یو ورور هیواد دی. ډار زیاته کړې پاکستان له افغانستان سره په خو هم ډېرې نږدې اړیکې درلودې او لا به هم په همدې شکل مخته ځي، ځکه د خبره گاونډیان نشي بدلاوله. دار داسې وخت کابل ته د سفر اعلان کړی چې پاکستانی چارواکو پورستوي کې لاوان خاورې پر پاکستان د بریدونو د زیاتېدو ادعا وکړي او د طالبانو حکومت یې په نه همکارۍ تورن کړی. اسحاق ډار هم د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په غونډه کې د سیشنبې پر ورځ ویل امنیت یو لوی ستونزه ده چې افغانستان سره لري. له اسحاق ډار د داسو د برید په اړه هم پوښتل شول چې د ویل داسې بریدونه د پاکستان او چین ترمنځ د واټن رامنځته کولو په هدف کېږي. هغه هم د پاکستان پخوانی ادعا او تور تکرار کړ چې دا برید تاریخي طالبان پاکستان ډلې د افغانستان له خاورې پلان کړی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان دا ادعا په کلک رد کړه. ویل پاکستان کې بریدونه او نامنۍ د هغوی خپله ستونزه ده. روان کال د میش په ګشتمه د خیبر پښتونخوا د داسو بند پروژې په چینایي انجینرانو په برید کې لږ تر لږه 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شول. افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار د سفر تر اعلان یو ورځ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر او د پیپلز پارټۍ رهبر بلاول بوټو زرداری ویلي تش په سفرونو د پاکستان ستونزې نه اواریږي.
آپ کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
زنب پویگم چاوانستان تا پا سفر بس تاسو ستونزہ حل شی. خواہی دا فکر وی چی تاسو یو الوتا که کینے او حل تلار شی او ٹھولی مسئلے بال شی. حس اس تاسو با پیاد وی چی دا چای یو پیالا مال تسکل شی. نو بالکل تعامل بیدوش یا ڈپلوماسی خود دیر مهمه دا. او دا غیب لڑ کی خود بارنوی چار وزید دل تام رازی او حل تام زی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې د دوحې د غونډې په څنډه کې د طالبانو د پلاوي مشر او جګپوړي ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و افغانستان او پاکستان دوه ګاونډیان دي او په کار ده چې حساسو مسایلو کې لاسوهنه ونه شي.
طبیعي ده پاکستان سره مو کله کله په سرحدونو کې یا په ډیورنډ لاین باندې مشکلات جوړیږي او کله پیښیږي، خو حال هم راوځي. دواړه ګاونډي هیوادونه د موږ د حل تر ګټه نه رسېږي. ما هغه ته موږ یو ریاکشن درلود، وزارت دفاع هم اکثر عمل درلود چې واکونه ښه نه دي. اساس مسایل ته باید لاس ونیسي. پاکستان او افغانستان دوه ملتونه دي، خو افغانان تجاوز په هیڅ صورت نشي.
مجاهد دا خبرې د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف د هغو خبرو په خبرګون کې وکړي چې ویلي وو پاکستان کولای شي د افغانستان په خاوره کې دننه ځینې بریدونه وکړي. پاکستان مدعي دی چې د تاریخ طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې پټ دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلان او ترسره کوي. پاکستانی چارواکو همداراز په بیلابیلو بریدو کې د افغانانو د ښکېلتیا په اړه تورونه پوري کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د بدخشان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا د بودیجې د نشټوالي له کبله د روغتون د نسایي او ولادي څنګ د شپته بستري زوارت دروازې تړل شوې دي. د دې روغتون رئیس شفیق همدرد ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې څنګې له تړل کېدو سره د دې روغتون له اویا زیات روغتیایي خدماتي او اداري پرسونل بیکاره شوي او امکان لري چې د میندو د مړینې شمیر هم زیات شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان د ولایتي روغتون مسؤلین د دې روغتون د نسایي او ولادي شپې ته بستریزې څنګ تړل کېدل یوه فاجعه بولي او خبرداري ورکوي چې میندو ته د خدمتونو د نشټوالي له کبله به د هغوی مړینې شمېره لوړه شي. د دې روغتون رئیس شفیق الله همدرد ازادي رادیو ته وویل دا څنګه چې له تیرو درېو کلونو راهیسې د روغتیا نړیوال سازمان لخوا تمویلې ده اوس تړل شوې ده.
دا د دې برخې تمویلونکي د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د اغا خان د روغتیایي خدماتونو لخوا پلي کېده. له بده مرغه د 2023 کال د جولای په لومړۍ نیټه د بودیجې د نشټوالي لامل په بشپړ توګه تړل شوی او ورسره د میندو د مړینې د شمیر د زیاتېدو امکان زیات شوی دی.
د بدخشان د ولایتي روغتون مشر همدار از وویل چې په روغتون کې د شپې ته بستري نسایي او ولادي څنګ په تړل کې دو سره درې اویا تنه پرسونل چې متخصصین قابلیت نرسان او اداري کارمندان پکې شامل دي بیکار شوې دي. نو موري زیاته کړه چې اوس مهال د دېش بسترو یو بل څنګه د نسایي او ولادي ناروغانو لپاره فعالیت کوي چې د بدخشان د نسایي او ولادي ناروغانو د ستونزو د هواري لپاره بسنه نه کوي. د بدخشان ولایتي روغتون رئیس وایي که څه هم د ولسوالیو په کچه د نسایي او ولادي خدماتو څنګه موجود دي خو ځینې بیړني او سخت ناروغان ولایتي روغتون ته هم انتقالیږي. موږ هڅه وکړه چې د دې روغتون د تړل شوې څانګې له کارمندانو سره خبرې وکړو خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. خو د موضوع د بدخشان یو شمېر اوسیدونکي چې وخت په وخت کې د دې روغتون د ولادي او نسایي برخې له خدمتونو ګټه اخیسته اندېښمن کړي او هغوی د دې څانګې د فعالیت د بیا پیل غوښتونکي دي. د فیض آباد ښار یوې اوسیدونکې مریم رسولی ازادي رادیو ته وویل
مشکلات مو بیشتر شده زمان که مو بیشه
اوس زموږ ستونزې زیاتې سوي. مخکې چې موږ دې روغتون ته مراجعه کوله خدمات موثر و. اوس موږ اندېښمن یو چې که د کورنۍ کوم غړی زموږ نسایي او ولادي ستونزې ولري چیرته به مراجعه کوو؟
آسیا امانی د بدخشان بل اوسیدونکې هم ورته اندېښنه لري. هغې ازادي رادیو ته وویل
ممکن خدمات صحي بسیار پایین بیایه و ما
اوس ممکن روغتیایي خدمات ډېر ټیټ سي. موږ په ځانګړې توګه د امیندوارو مېرمنو لپاره به زیاتې ستونزې پیدا سي. زموږ پوښتنه له WHO څخه دا ده چې خپلې مرستې وغځوي ځکه د بدخشان خلک په ځانګړې توګه ښځې داسې روغتون ته اړتیا لري.
موږ د بدخشان ولایتي روغتون د مسؤلینو او د دې ولایت د خلکو اندېښنې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان سره شریکې کړې خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO شاوخوا یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي و چې هره ورځ په افغانستان کې شاوخوا 24 میندې او 168 ماشومان په داسې مرګونو مري چې د مخنیوي وړ نه دي. د سازمان څو ورځې مخکې په یو بل راپور کې ویلي و چې په 2023 کال کې شاوخوا 428 ثابت او ګرځنده روغتیایي مرکزونه د بودیجې د کموالي له امله تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې راپور کې دا هم ویلي چې یوازې په تیر کال کې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله له 3 میلیونو زیات افغانان چې په کې تر 15 کلنۍ ښکته 6000 ماشومان او 240000 حامله او شیدې ورکوونکې ښځې هم شاملې دي له روغتیایي خدماتو بې برخې دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
لکونړ ولایت څخه په لومړي ځل هند ته د پیاز صادرات پیل شول. سیمیز چارواکي او سوداګر وایي چې تر اوسه 2000 ټنه پیاز په لاریو کې هند ته صادر کړي دي او دا پروسه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل لري.
په کونړ کې د کرنی مالداری او بوله غول ریاست چارواکي وای په یاد ولایت کې سکل پیاز خو حاصل ورکړي او د کورنۍ او سوداګرو لخوا هندستان هیواد سره د اتو ضرورتونو قرارداد شوه چې د اسدآباد لمنډی د لیکت پروسه پیل شوه ده. د دوی په وینا چې د دغو پیازو ټول قیمت یو نوی میلیون افغانۍ کیږي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر حاجی نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل
کونړ ولایت د مجاهد سبزی منډی څخه هندستان هیواد ته د 8000 ټنه پیاز د لیکت پروسه پیل شوه ده. همدا تر دې مهاله تقریبا تر 2000 ټنو پورې پیاز لیک شوه دي او باقی برګری پیکینګ روان دي. یو نوی میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دا قرارداد ده. د کونړ د دهقانانو لپاره، سبزیکارانو لپاره خزیرې ده.
هغه وایي هڅه کوي چې د بزګرانو نور محصولات ته هم بازار پیدا او وسنۍ ستونزې هوارې کړي.
د کرنې اداره د خصوصي سکتور په مټ باندې به انشاء الله د نور سبزیجات او میوجاتو د پاره د مارکیټ په پیدا کولو کوخه خو
د کونړ سوداګر هم خوخت دي چې سکالي په ولایت کې پریمانه پیاز شوی او دوی د دې جوګ شوی چې یاد پیاز هندستان ته صادر کړي. په دغه ولایت کې د اسناف ټولنی مشر حاجی سید زموایي
کونړ کې خپ پریمانه پیاز سکال شوی دی او په تاریخي پیاز سکال شوی دی. الحمدلله مونږ د بزګرانو په دې تولید باندې خوخ او خوشاله او الله تعالی د لوکینو هم خیر او برکت واچي.
له کونړ څخه د پاکستان لاري په داسې حال کې هندستان ته د اتو ضرورتونو پیازو د صادرولو پروسه پیل شوه چې پاکستان د افغانستان په تازه میوه او سبزیجاتو ګمرکی تعرفه لوړه کړې او هر کال د افغانستان د تازه میوه او سبزیجاتو رسیدو سره یاد هیواد یا ګمرکی تعرفه لوړوي او یا هم لاري بندوي چې له عمله افغان بزګرانو بڼوالو او سوداګرو ته په زیات اندازه مالی زیانو نارسیگی.
آزادی راډیو تا ورجوی نیسی تر طول مخ کی جان دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر کړی.
قدر من اوریدون کو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس نړیوال مسائل. د ناتو مشران د اوکراین د ملاتړ او د روسیې پر وړاندې د قاطعیت د خودلو لپاره په واشنگتن کې راټول شوی. خود دا سرمشریزه د سیاسي بقا لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مبارزې تر سیوري لاندې راغلې ده. ینس ستولتنبرګ به د وروستي ځل لپاره د ناټو د عمومي منشي په توګه په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه نور جزئیات.
په واشنگتن کې د ناتو درې ورځنۍ غونډه پرون پیل شو او ټاکل شوې د پنځمې تر ورځې دوام وکړي. دغه غونډه د ناتو د تاسیس د 50مې کلیزې په مناسبت جوړه شوې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو پیغام روښانه دی. د روسیې د یرغل پر مهال د اوکراین ملاتړ او د جګړې د پیلولو لپاره د موسکو غندنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي چې پرون واشنگتن ته ورسید، تمه لري د ناتو د غړو هیوادونو څخه د پټرویت توغندیو په ګډون د نورو هوایي دفاع مرستې ترلاسه کړي. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کيربي ویلي د ناتو مشران به د اوکراین د دفاعي توان پر دوام متحد ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په یو خبري غونډه کې ویل له اوکراینا به ملاتړ ته دوام ورکړي. د نړۍ په یو کوچني کونج کې باید دا یقیني شي چې اوکراین نه یوازې نن ورځ له ځانه دفاع کولی شي، بلکې داسې موقف ته هم رسیدلی شي چې په پوځي، اقتصادي او ډیموکراتیک لحاظ په خپلو پښو ودرېږي. دا د اوکراین د بریا او د پوتین تر ټولو سرسخته ملامتیا نه ښیي. د امریکا متحده ایالاتونو پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل په جواب کې لکیف سره په میلیارډونو ډالر پوځي مرسته کړې. د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو درې ورځنۍ سرمشریزه په واشنگتن کې په داسې حال کې پیلېږي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د راپورونو له مخې د سیاسي بقا لپاره مبارزه کوي. له بایدن د دومې دورې لپاره د سیالۍ څخه د وتلو غوښتنې ډېرې شوې. تیر میاشت د سیال ډونالد ترامپ سره د ټلویزیونی مناظرې وروسته بایدن د خپل ګوند دننه فشار سره مخ شو، مګر د استعفا کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هڅه کوي له ناڅاپي ټاکنو وروسته حکومت جوړ کړي. د ماکرون معتدل ائتلاف له کیڼ اړخو وروسته دویم ځای لري چې د فرانسې ولسمشر له سختو انتخابونو سره مخ کړي. د برتانیې نوی صدر اعظم کایر ستارمر د لومړي ځل لپاره د ناتو په سرمشریزه کې ګډون کوي. د هنګری پر صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې حال کې د لیدنې لامل نیو کې شوې چې هیوادي د ناتو غړي ده. د ناتو د سرمنشي یان ستولتنبرګ لپاره به دا وروستۍ سرمشري زوی چې نوموړی به پکې د ناتو د مشر په توګه ګډون کوي. د ستولتنبرګ ماموریت چې په 2014 کال کې پیل او څلور ځل تمدید شو، د روان کال د اکتوبر په لومړۍ پای ته رسیږي.
له خبرونو ور اخوا،
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. په کندهار کې هغه کسان چې په ورځنۍ مزدوري بوخت دي د کار لنشتوالي او اقتصادي ستونزو شکایت کوي. دوی وایي له سهار تر ماښامه د کار په لټه وي، خو ډیر ځله د کار په موندلو بریالي نشي او تش لاس کور ته ستنېږي.
د کندهار شهر سردار مدد خان څلور لارې ته نږدې د سړک پر غاړه هر ورځ زیات شمیر ځوانان او سپینجری د ورځنۍ مزدوري په خاطر راټولېږي، چې اکثرو ته یې کار مخبر نه کړي او تش لاسونه کورونو ته ستنېږي. دغه مزدوران له سهاره تر ماښامه ناست وي. هر تیریدونکي موټر او موټر سایکل ته په دې هیله ګوري چې ګوندي څوک یې د مزدوري لپاره بوزي. د کندهار اوسیدونکي ګلالۍ وایي د نورو مزدورانو په څیر دلته راځي، خو ډېرې ورځې ناهیلي کور ته ستنېږي او کار ورته نه پیدا کیږي.
د روژې راهیسه مو دونه کار نه دی کړی، 15 ورځې مو کار نه دی کړی. و کسان په کور کې یو هغه اړیانو چې موږ په چشم مارو، هوا روزم را روان یو، کارونه نسته، کارونه تور شپه غلي. نو موږ د حکومت صداي له کوچې موږ یو غم وکړي، دا خیمه وګړو ټول دی پکې پراته دي، بیچارهګان مجبور دي. هر څړې دلته د مجبوری راځي، د مستی یو نه راځي، ټول تر بدره خاص پر سره یو، هیڅ خاري نه صداي پراته په نغه ځای کې. سو
په کندهار کې د بیکاری د کچل وړې دوه زیاتې دو د ټولنې بیوزله طبقه سخت اغیزمنه کړي. دلته یو شمیر نور کارګران هم وایي ورځ تر بلې بیکاری زیاتیږي، او دلته نه یوازې د کندهار بلکې د نورو ولایتونو خلک هم د کار پته مراځي. دوی د طالبانو له سرپرست حکومت غواړي چې ورته د دایمي کار زمينه برابر کړي.
کار د پاره راغله ما دوه میاشتې کېږي چې راغله ما اختر تلال نه يم کوړه، کارونه نشته، د کمای د کار واجونه بيخي زوريګو، کور کې خرچه نه لرو، اوس کاروبار نشته. موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې موږ ته یو زمينه د کار برابر کړي چې کارونه دایمي پیدا شي، د بناهان د مزدورکاران د ټول په کار باندې اخته شي، د خپل کور لپاره یو خرچه پیدا کړي.
موږ غواړو چې دایمي موږ ته یو کار پیدا شي، لا د مؤسسه د لارې کار نشته په دې شهر کې. پر دا چوکو باندې د خلک ته ویني چې بیکاره ګرځي ګرځي ورځ اریان پاتې څوک.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست د کار امیر مولوی محمد یوسف محمد وایي دوی هڅه کوي چې بیروزګار کسانو ته د دایمي کار زمينه برابر کړي.
موږ د کار او چارو ریاست ته موږ ته پلاله 1500 ریزی راغلي دي د ولایت د حکام په اساس، او موږ د خپل ریاست د محترم رئیس د ہدایت په اساس نمر پلاله اوس درکار لاندې یو څلو شل کسه درکار لاندې لرو، او د غاریزیره ته پرچی دي. نو موږ دا تصمیم لرو چې ټول خلک پر کار اولو او په کار ای لګیا ان شاء الله ټول ته برکا زمينه برابر کو.
د یادونی ورد چې په تیر څو کلونو کې د پرله پسې بیروزګاری لامل یو شمیر افغانان چې ډېر برخه ځوانان جوړوي مجبور سی چې پر قاچاقي لارو گاوندوی هیوادونو ته بلاړ سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو سیر راپور. د کندوز یو شمیر بزګران وایي چې د تیر کال پرتلې سه کال د خټکیو حاصلات ښه دي، خو دوی د معیاري سړوخونو او بازار نشټوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره لویه ننګونه بولي. د بزګر له چارواکو غواړي چې دا ستونزه ورته حل کړي. په دې اړه نور حل د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
پروس کال نسس کال سالات زیات تقریبا دلته مونږ شپارس جربنځه کې خټکی کړي.
د کندز خار اړوند د باغ شرکت سیمه کروندګر شیر عالم د پخپل کروندو کې د خټکوي له سګنوي حاصلات خوخ دی. شیر عالم آزادۍ روډیو ته وویل
پروس کال نسس کال حاصلات زیات تقریبا دلته مونږ شپارس جری بنځکه خټکی کړي د مونږ سر درې نمونه دي. یو نمونه یې رانه ته خو نه میلیون ورته وای, یو بل نمونه ده چې هغه ته جانان وای, بل قسم مونږ خپل د وطن تولید چاس کلانې چې ډیر افغانستان کې مشهور خربوزه ده, دا درې قسم مونږ کړلې دي.
ساش کال په کندز کې د خټکوی له حاصلاتو ډیری کروندګر خوښ دي, خو د شیر عالم په شان دوی هم ورته او نورې بیلابیلې غوښتنې لري. د ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر 50 کلن شمس الدین چې پر تجربه ځمکه خټکی کرلې دی, د طالبانو حکومت له اړوند ادارو او چارواکو غواړي چې د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
د تیر کال په مقایسه سږ کال د خټکیو حاصلات ښه دي, خو بازار یې خوند نه لري. له اسلامي امارات غوښتنه کوو چې د بازار موندنې او د اصلاح سوو تخمونو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
د نوموړي ولایت د چهاردرې ولسوالۍ یو بزګر ګلبدین هم په خپلو کروندو کې د خټکیو د ښو حاصلاتو له امله خوښ دی, خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. په کندز کې بزګران دغه شان د سړو خونو جوړېدل هم خپل اساسي اړتیا بولي. وایي د دې خونو په موجودیت کې به د دوی حاصلات له خرابېدو وژغورل شي. دوی دا کوي چې د معیاري سړو خونو د نشتوالي له امله هر کال ورته په میلیونونه افغانۍ تاوان اوړي. په کندز کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست سرپرست عبدالغفار صدیقی هم وایي چې ساش کال د خټکیو په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی.
د خټکیو کښت زیات شوی ده, تقریبا په 3602 هکتار ابي ځمکه او 1308 هکتار للمي ځمکه د خټکیو کښت شوی ده. د خټکیو د مرضونو مخنیوي لپاره مونږ له بزګرانو سره د درملو مرسته کړې او د دوی مشکلات مو د کرهنې وزارت سره شریک کړي دي.
نوموړی بزګرانو ته ډاډ ورکوي چې په یاد ولایت کې د یوې معیاري سړې خونې د جوړېدو په هدف تخنیکي سروې ترسره شوې ده, او په خبره په نږدې راتلونکي کې به د سړې خونې عملي چارې هم پیل شي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه دی, خو د دې ولایت بزګران د معیاري سړو خونو او د بازار نشتوالی د خپلو کرنیزو محصولاتو پر وړاندې له جدي ننګونو یادوي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم, څنګه شئ؟ جوړه بخیر امیدار جوړه راغست مشری. زه خپل د ډیر وخت بیکار وم, په بیکاری سولاړم کوټ تورې مې کار کوي, ډیر وخت برته رالم, بیا یو کال بیکار وم, بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشتې بعد مې نوم راوختې موسی. نو ولاړو کار روان و, نو په لار کې بس موټر تیر پنچر سو, انو بس موټر مو واوشتي, درې ملګری مو شهیدان سولل, بس یو زخته بعد بچاو کړلم, ما دا یو لاس لښ خوش. نو دا د بیکاری پرې چې کارونه په ډیر څه نه پیدا کیږي, بیا چې موږ ته پیدا سول دا واقعیا را ته پیښه سول.
سلام, شعیب ما د افغانستان نه. فعلا خو داسې خاص مصروفیت نه لرو, خو موږ ته یخن د بیکاری سره یو, په دې هیله چې کاروبار زمینه مساعده شي او د کار لپاره ټول په کار شي. انجینران یو, بیکار یو, فعلي وخت یو, منتظر د کار یو, الله دې پکې خیر واچوي.
السلام علیکم, ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اسلام آباد زما یو پیغام دی چې کار والا دی او که بیا کار دی, باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي, هغه په کور کې که په هر څوک ټول انسان دی. اصلا کېدی نه چې الحمدلله موږ خپل دی په کار لګیا, خپل دوکان مې دی د کپړو, لیکن نظر باید په دغه ورته وکتل شي. انسان دی, هر څوک سړی یا خپل کار کوي, ټک دی که ورځ دوی بېکار یې, کار خوښه شي در کار راشي نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.